Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبری خبرونه په څو لنډو خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا په ګډون د حقوقي وادونو چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړه کړې و غوښتل چې نور دی پر افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد له حکومت سره د همکاري لاره ونیسي. امیر خان متقی د سرګردونی پرون شنبه د ترکیه په انطالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم یوې غونډې ته چې د افغانستان په اړه بحث زاګړې شوې و وکړې.
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داده چې په افغانستان کې د شل کاله جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دي نور د فشار اپشن نه کاری بلکې د همکاري اپشن نه دی وکاري چې یو له بل سره همکار شو یو له بل سره کار وکړو.
شغل متقی ټینګار وکاو چې د افغانستان حکومت باید تقویه شي چې ورسره د دې په وینا د مهاجرتون لړۍ هم ختم شي او د اقتصادي وضعیت له شکیدو سره به امنیتي وضعیت هم لا ښه شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتوي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولای شي په روانو درو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت په خپل رسمي ټویټر پانه کې ویلي په تیرو وختونو کې به یوازې هغو افغانانو کولای شوی چې افغانستان ته ستانه شي چې تذکره یا د مهاجرت کارت او یا هم کله ناکله بی ویزی پاسپورت درلود. خو د سفارت په خبره په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې له هغو کسانو پرته چې ویزی لري بل چاته د ستنېدو اجازه نه ورکول کېده. د افغانستان سفارت دغه راز ویلي چې دا ستونزه یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او له هغوی د حل غوښتنه کړې ده. په ترکمنستان کې پروند ولسمشي انتخابات ترسره شول چې تر ډیره هغو ته د داسې انتخاباتو په سترګه کتل کیږي چې په ترڅ کې قدرت د دې هیواد اوسنی ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل زوی سردار محمدوف ته سپاري. د ترکمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ وروسته وویل د نږدې 3 میلیونه او 4 لکه مستحقو رای ورکونکو په سلو کې تر 1 نیوي زیاتو یې خپل رای کارولی دي. د نږدې 40 کلن سردار محمد اوف ترڅنګ اته نور کاندیدان هم درېدلی وو چې ویل کېږي ټول اوسني ولسمشر ته وفادار او رښتینی مخالفان نه انګیرل کېږي. او سعودي عربستان وایي یو اتیا بندیان په یو ورځ اعدام کړي دي. په اعدام شویو کې پر قتل د محکوم شویو ترڅنګ هغه کسان هم شامل دي چې له سخت دریځو ډلو سره اړیکې درلودي. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس پرون شنبه وویل چې په اعدام شویو کې د القاعده شبکې د اسلامي دولت ډلې یادایش او د حوثي ډلې غړي شامل دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 19.5، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه 23.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 22.15، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د ورځ امکان د تودوخې لوړ درجه 15.14، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه 22.9.
زه اسمت ساروانیم، دا خبرونه د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن یک شنبه ده، د 1400 لمریز کال د هوت 22مه او د 2022 میلادي کال د مارچ 14مه. وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات واورئ. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د انطالیا په غونډه کې له نړیوالو وغوښتل
له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې له موږ سره همکار شي.
د طالبانو حکومت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنې کوي چې پر اساس ادعا کیږي طالبان یو ځوان وژني. د سیاسي چارو کتونکو وایي داعش پاکستان ته مخه کړې. په نورستان کې دوه سړکونه جوړ شي. کارګرو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي.
میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او 15 کیلو غوړی او 12 کیلو دال.
په ننګرهار کې د کورنیو تولیداتو نندارتون جوړ شوی.
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د وپر د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي.
د اوکرين ولسمشر وایي روسان به کیف ته نه نوځي، خو د اوکرين خلک به هیڅ کله خپل نشي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بچې او شپږ دقیقې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي حکومت یې داسې بهرنۍ تګلارې غوره کړې چې له هیچا سره په ټکر کې نه ده او دوی نه غواړي چې افغانستان بیا د نړیوالو د ټکر پر مرکز بدل شي. شغل متقی له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره دی د روانو ستونزو په هواري کې مرستي وکړي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر لنریوالو غوښتل چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او اقتصادي پیاوړي کې دوه لپاره دی د دوی له حکومت سره لاس کړي. امیر خان متقی پرون شنبه د ترکیې په انتالیا کې د ډیموکراتیک فورم په نوم یوې غونډې ته په خبرو کې وویل،
لڅلورو لسیزو جګړې راوتلې هیواد په توګه د نړۍ له هیوادونو غواړو چې له سیاسي پلوه باثباته او له اقتصادي پلوه خودکفا افغانستان په جوړولو کې لمر سره همکار شي او د افغانستان مرکزی بانک کنګل کړل شوی شتمنۍ په بشپړه توګه خوشی کولو او پر افغانستان لګیدلې اقتصادي بندیزونه لری کولو کې مرسته وکړي.
خاغلی متقید غراستنګار وکړ چې داسې یو بهرنۍ سیاست غوړه کړی چې هغه له هیڅ چا سره په ټکر کې نه دی او زیاته کړ چې موږ نه غواړو چې افغانستان یو ځل بیا د لوی قدرتونو د ټکر په مرکز بدل شي، بلکې غواړو چې افغانستان د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د اتصال او ترانزیت لار وګرځي او دا هیواد د اقتصاد په مرکز بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ چې وړم ورځې د متقی په مشرۍ له پلاوي سره په ترکیه کې کتلی په یو ټویټ کې دغه خبرې ګټورې بللی او ویلي دي چې د طالبانو له پلاوي سره پر مهمو مسایلو اقتصادي ثبات او پرمختګ، ښوونې او د سوداګرۍ الوتنو پر موضوعاتو خبرې کړې دي. خاغلی ویست ویلی چې له خپل نړیوال متحدانو او شریکانو سره په دې اړه چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښکېل پاتې شي هم نظر دی. د هغه په خبره د بشري حقونو د پرمختګونو د ساتلو او دا چې د افغاني ټولنې بډاینه پر حکومت ولي کې ولیدل شي په برخو کې ډیر کارونه لا پاتې دي چې باید ترسره شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو رئیس نږدې و میاشتې وځي، خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره پرون 2.2 بلیون ډالر نور مرسته کابل ته ورسیده. د نړیوالو له دغه برسو سره په دې ورستیو کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغاني ارزښت یو څه شوی دی.
د افغانستان بانک وای له افغانستان سره د نړیوال ټولنې د نقدو مرستو په ترڅ کې پرون اتلسه مبسته کابل ته ورسیده. د دې بانک وایان صابر محمد تیر مخم ازادي لرو ته وویل،
امروز ته کومک های بشر دوستانه
نن د نړیوال ټولنې د بشر دوستانه مرستو په ترڅ کې د نقدو پیسو اتلسه مبسته چې 2.2 میلیون امریکایي ډالر کابل ته ورسیده. د ښاغلی محمد په وینا په دغه نوې مرستې سره تر اوسه د هغو نغدو مرستو اندازه چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړې او کابل ته رسېدلې 515,600,000 ډالرو ته رسېږي. دغه نغدې مرستې د افغانستان له مرکزي بانک سره نه، بلکې د افغانستان له نړیوال بانک AIB سره کېږي چې هغه په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کېږي. د افغانستان بانک پرون په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو هیوادونو د غومرستو په مننې سره له افغانستان سره د بانکي راکړې ورکړې په برخه کې د اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه تر څو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره زیات تعامل ته زمینه برابره شي. د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالرو شتمني په بهر کې کنګل شوی او طالبان هغه ته لاسرسی نه لري.
د نورستان په وانت وایګل او کام دیش ولسوالیو کې د سړکونو د ترمیم په چارو کې له 1.5 زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. دغه کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د کار په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیرغونی چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کامدیش په پدیګل کې د 11 کیلومتر او د وانت ویګل ولسوالۍ په اډوګ دره کې د 10 کیلومتر سرک د ترمیم چارې روان دي چې په دواړو ولسوالیو کې 1523 کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده
او د ترمیم سربېره په کې استنادي دیوالونه هم شامل دي چې د سیلابونو او غره خویدنې په وخت کې د سرک د خرابوالي څخه ساتنه کوي نوموړي سرکونه د دبليو اف ام مالي همکارۍ د کار په مقابل کې خوراکي مواد په واسطه د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست تر چتر لاندې تطبیق کیږي میاشت کې یو نفر ته 100 کیلوګرام اوړه او 15 کیلو غوړي او 12 کیلو دال او 1 کیلو مالګه د کار قابل کې ورکول کې د دې پروژو کاري موده شپږ میاشتې ده
هغه وای د نورستان زیات کلی سرکونه نه لري او کومي چې لري هغه هم تنګ او د موټرو د تګ وړ نه دي چې دوی به د جوړولو او پراخولو هڅه وکړي خلک وای په دې خوخت چې خپل سیمه غزیدلې سرکونه ترمیموي او په بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي دوی له نور مرستندوی ادارو او حکومت هم غواړي چې باید کېدونکې مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي چې پرې کانالونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ترسره شي او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ سبب شي
لبل خدای ملګر ملتو یونیسف اداره په اورزګان ولایت کې په 1900 برخو کې بیلابیل پروژې عملی کوي د یونیسف سیمایز مشر د اورزګان لوالي سره د کتنې په محل ویلي چې دا پروژې به په مرکز ترنکوټا ولسوالۍ کې عملی شي په جنوب کې د ماشومانو لپاره د ملګر ملتو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف مسؤل ویلي په دې پروژو کې شپږ 50 کلینیکونه یا ولس موبایل کلینیکونه او تر 200 پورې د ماشومانو ټولګي شامل دي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
په ننګرهار کې د داخلي تولیداتو یو نندارتون جوړ شوی دی په دې نندارتون کې محصولان پراخه ونډه لري
د نندرتون د پرانستی پر مهال د التقوا د لوړو زده کړو خصوصي موسسي رئیس خوشحال جواد خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د نندرتون له جوړېدو یې مخه د زده کړيالانو د ظرفیتونو ښودنه وطني تولیداتو ته بازار موندنه او د افغان پانګوالو هڅول دي
یو اساسي موخه دا ده چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وشي او د دې تولیداتو د ودې او انکشاف لپاره د پانګوالو سوداګرو توجه جلب شي دویمه موخه دا ده چې په ماسرینو کې هغه د نوښت او ابتکار قوت چې دی هغه پیاوړی شي دریم اساسي موخه چې په ماسرینو کې باید دا ذهنیت او تفکر موجود وي چې د فراغت نو وروسته د ځان د پارم کار تولید کړي او د نور ځوانانو د پارم باید کار تولید څلورم اساسي موخه د دې نندارتون دا ده چې منګ لیلمی جهته او په تدریجي شکل سره د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره کار وکړو
د ننګرهار په هونتون د علمي او تدریسي چارو مرستیال احسان الله ناسخ خبريالانو سره په خبرو کې وویل یو محصل ته په کار دی چې د تیوریکي زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم وکړي
چوز د اقتصاد پونزي د اقتصاد پونزي نه فارغي په دې لټه کې چې ځان د لپاره کار پیدا کړي نو کار موندنه یوازې دا نه ده چې هغه د لاړ شي دولتي سکتور ته د خپل ریزه وړاندې کوي او په دې تم دي اوسېږي چې دولت ته ماته کار پیدا کړي نو کچرته په پونتون کې دغه ډول سره برنامه دوی ته ترتیب شوی دوی به دا په پونتون کې زده کړي چې په خصوصي ډول سره خپل ځان ته کار پیدا کړي
د یادې تعلیمي موسسې د اقتصاد پونزي زده کړيالان خو خپل چې د دوی تولید کړي تو کې نن داري ته وړاندې شوی
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتی چارواکي د پاکستان د تحریک طالبان په نسبت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د دې ایالت سولې او امنیت ته سترګواش بولی هغه ډلې چې په ورستیو کې په پېښور کې د شیعاګانو پر یو جماعت د خونړي بریټ مسؤلیت په غاړه واخیست د پاکستان د چارو کتون کې هم د داعش چې دی بولیا وای د ډلې سیاسي ایجنډا نه لري او تاریخوالي د ژوندۍ پاتې کېدو یوازینی وسیله ده د دغه کارپوهانو په باور پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د ډلې اوس د پاکستان په ګڼمیشتو شهرونو کې پر تاریخوالي تمرکز کړی دی
پاکستان د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه له لوري لمخ په زیاتې دونکو ګواخ سره مخامخ دی
د اسلامي دولت ډله چې په لومړي ځل په 2015 کال په افغانستان کې راڅرګند شو، خپل فعالیت د دې هیواد په پولو پورې محدود کړی وو او د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې په جګړې سربېره له خپل سیال ډلې طالبانو سره هم جګړه کوله. خو کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش ډله په دې هیواد کې کمزورې شوي او د چارو د کتونکو په باور د جګړې مخه اوس پاکستان ته اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست چې وروستۍ بیلګه د مارچ په څلورمه په پېښور کې د شیعه مسلمانانو پر جماعت ځان وژونکی برید و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دا په نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې تر ټولو لویه خونړۍ حمله وه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې داعش اوس په افغانستان کې خپلو اډو وزي او د پاکستان په لویو ښارونو کې کوچنۍ ډلې ځای پر ځای کوي. نوموتی ژورنالیست او د سیاسي چارو کتونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته وویل داعش کومه سیاسي اجنډا نه لري او له همدې امله دا ډله پر تاوتریخوالي تکیه کوي او هغه د ژوندۍ پاتې کېدو یوازینې وسیله ده. د چارو بل کتونکي عبدالسعید وایي پاکستاني چارواکي د داعش حملو ته له دې پلوه ډېره اندېښنه لري چې دا ډله تر ډېره ملکیان په نښه کوي. د سعید په خبره پاکستانی طالبان په خیبر پختونخوا ایالت کې معمولا پاکستانی امنیتي ځواکونه په نښه کوي، خو داعش بیا په سیمه کې نرم هدفونه په نښه کوي چې ملکي عادي وګړي یې قرباني هندي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه له لوري د حملو زیاتوالي د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو لوی مشر معظم جا انصاري دې ته اړ کړ چې دا څنګه د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي په نسبت د دې ایالت سولې او امنیت ته ستر ګواښ وګڼي. د سعید په خبره د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه ډیر غړي د پاکستاني طالبانو هغه پخوانی غړي دي چې د 2015 کال په لومړیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه رامنځته کړه. پاکستاني ژورنالیست حمید میر وایي د داعش د ګواښ زیاتېدا د دې څرګندونه کوي چې اسلام آباد د ترهګرو ډلو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه زرګونه روسي او اوکراینی پوځیان وژل شوی دي. د وویل روسی سرتیری به شای پلازمینه کیف ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم د اوکراینیانو په منځ کې دوستان پیدا نکړي. پاینه وخت کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغو تماسونو کې چې پرونې د فرانسې له ولسمشر او د جرمني له صدر اعظم سره درلودل په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ لیوالتیا ښکاره نه کړه.
له اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پرون شنبه په کیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د روسي د غل رئیس شاوخوا 10,000 اوکراینی سرتیری او 2,000 روسی سرتیری وژل شوی دي. زيلنسکي وویل روسي ځواکونه به خی ډیر سیمه ونیسي، خو د اوکراینیانو په منځ کې به هیڅ کله هم دوستان پیدا نه کړي. که په سلګونو زرګونو یا لسګونو زره روسی سرتیری له په زرګونو ټانکونو سره راشي، هغوی به کیفتنه نه وزي. دا موږ درکوو که بمباري وکړي او تصمیم ونیسي چې د دې سیمې تاریخي حافظه پاک کړي، کیفته به داخل شي. که هدف دا وي نو اجازه راکړي چې کیفته داخل شي، خو هغوی باید په دې خاوره کې قطن له موږ پرته یوازې ژوند وکړي. دوی به زموږ په منځ کې دوستان پیدا نه کړي. پاینه هلک د فرانسې د ولسمشر دفتر یو چارواکي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره پرون شنبه په خبرو کې پر اوکراین د یرغل پای ته رسیدو لپاره د لیوالتیا هیڅ نښه ښکاره نه کړه. د فرانسې او جرمني مشران چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل رئیس له پوتین سره خبرې مخته وړي، پرون هم له هغه د سمدستي اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. روسی ځواکونو چې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل کړی، تر اوسه د یو ژوندون په ګډون پر ډیرو ملکي تاسیساتو بمباري کړې چې په نتیجه کې ډیر بې ګناه خلک وژل شوی دي. لبلې خوا بریتانیا ویلي چې د روسي دفاع وزارت تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې له ترموباریک توغندیو څخه کار اخیستی دی. ترموباریک وسله چې ځینې وختونه د خلا بمونه هم ورته ویل کېږي، د چاودنې په ځای کې شاوخوا اکسیجن زبیښي تر څو د عادي بمونو په نسبت قوي چاودنه رامنځته کړي. که څه هم دغه وسله غیر قانوني نه ده، خو استفاده یې د بحث وړ ځکه ده چې هغه ډېره ورانوونکې ده او پر هغو کسانو چې د چاودنې په دایره کې قرار ولري ویجاړوونکې اغیزې شندي. د امریکا متحده ایالاتونو له دغو وسلو د ویتنام په جګړه او په وروستیو کې د افغانستان په جګړه کې د هغو غرنیو سمڅو د تخریب لپاره کار اخیستی چې وسلوال مخالفین به پکې پټېدل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
لخبرونو ور آخوا یا ور بیا سما اسمت چاروان سلامونو ومنی که هم اوس مهال په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالر ارزش کم شوی، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نه دي ټیټې شوي. دوی وایي هغه مهال چې د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر یو سلو شل افغانیو ته لوړ شو، د خوراکي او سون توکیو بیې ورسره لوړې شوې، خو اوس چې یو ډالر تر نوي افغانیو ټیټ شوی، بیې لا همغسې لوړې پاتې دي. د طالبانو په مشهید صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د بایو د کنټرول لپاره یو کمیسون ټاکل شوی چې په بازارونو کې د بیلابیلو توکو بای کنټرول کړي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړیدو سره سم د لومړنۍ خوراکي او سون توکو نرخونه لوړیږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي، د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي څه موده وړاندې کله چې یو ډالر آن یو سل پنځلس افغانیو ته پورته شو، د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړېدل، خو اوس چې یو ډالر تر نوي افغانیو راښکته شوی دی، نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر برته راښکته شوی دی، مغه سي په خواني جګ نرخونه دي چې ډېرې ستونزې زیږولي. اکثره خلک وس نه لري چې په مغه نرخونه باندې خرید وکړي.
د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی. د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
مو خوشاله چې ډالر خته شو، نو جنسونه به مردان شي، نو هغه مو چې ډالر خته کیږي نه له هغه سی په د لادزینو جنسونو نرخ لا نورم لړ شوی دی.
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي او لکتر لګه دغه ډول نرخونه چې دا کنټرول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په نه اتیا او یا هم نوي افغانۍ بدلېږي. څه موده وړاندې د یو ډالر بیا آن یو سل پنځلس او یو سل شل افغانۍ ته لوړه شوې وه چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیې هم په بې سابقې ډول پورته شوې. خو د طالبانو له راتګ څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیا له نه اویا تر اتیا افغانۍ رسېده. د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیې هم د اوس په پرتله ټیټې وي. هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د یوې پنځوس کیلوي بورې وړو بیا له شپاړس نیولې تر اوولس سو پنځوس افغانۍ ورسېده. دغه شان د شپاړس لیټره غوړۍ یوه بشکه په اتلس سو پنځوس افغانۍ او د څلورویشت کیلوي وریجو یوه بورې په دوه زره او درې سوه افغانۍ پلورل کېده. دا شان د یو لیټر پټرولو بیا دوه څلوېښت، د یو لیټر ډیزلو بیا شپږ څلوېښت او د یو کیلو مایع ګازو بیا پنځه څلوېښت افغانۍ و، خو اوس مهال دا بیې له اتیا افغانۍ پورته شوې دي. دغه شان اوس مهال یوه بورې پنځوس کیلوي بورې وړه په دوه زره او درې سوه، یوه بشکه غوړي په دوه زره او اته سوه او یوه څلورویشت کیلوي بورې سیله وریجې په دوه زره او نه سوه افغانۍ پلورل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ولې بیې نه کنټرولېږي؟ د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد
یو ویل اداره چې په افغانستان کې سرمایداري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی، او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی. دوی ملت چې د زمنګ د سوداګرو هرس ته البته چې دوی د ډېری ګټي لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي. په حقیقت کې دا یو بې عدالتي ده چې دوی یې کوي.
د وای د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کېږي او تر ډیره د بایو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ومه میاشت روانه ده. د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې، خو مسؤلین یې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي.
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي، څو عوامل لري. لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدې ورځو کې د اوکراین او د روس د جنگ په اساس باندې تاسو وینئ چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو بیا ډېره جګه شوې ده. دې هم تاثیر کړی د افغانستان په مارکیټ، زموږ نفت ډېر جګ تللی دي. بل طرف ته موږ اکثره غذایي مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه، نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي.
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وای د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسیون جوړ شوه. د دې وزارت وایان مولانا زهیر ازادي رادیو ته ویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که در
د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړوند نور ادارو سره په ګډه د بیو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړي. نرخ پاړه هم جوړه شوې ده. هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا لدی بیو سرغړونه وکړي او خلک موږ ته شکایت وکړي نو سخت قانوني چلند به وسره وشي.
آدرس پیدا شوه برخورد قانوني صورت میگیره.
که څه هم کابل ښاروالۍ د بیو د لوړېدو او کنټرول په اړه تازه څه نه وایي، خو دغه ادارې په وروستیو کې د بېلابېلو خوراکي او سون توکو نرخپاڼه جوړه او خپره کړي او سوداګرو ته یې خبرداری ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي، خو خلک وایي چې دا نرخپاڼې نه دي عملي شوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرغړونې په وخت کې له دوی سره اړیکه ونیسي. دوی به احتکار کوونکو او سرغړونکو ته سخته سزا ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یو ایس ټوډی ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې چې د بایډن بندیزونه به په افغانستان کې تر شل کلنې جګړې زیات ملکیان ووژني. ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړه، د امریکا اکثره رسنیو پرې نیوکې وکړې او دا انتقادونه د جمهوری پالو له اعتراضونو سره یو ځای د بایډن پر سینه یو درون بار و. د یو ایس سټوډیو په نظر کې دا پریکړه نوې شوې، شای لا ډیر تاوان پیښ شوی وای، خو له دې قبل چې جو بایدن د افغانستان جګړه پایته ونه رسوله بلکې پر افغانانو یې لا خطرناکه جګړه وتپله چې دا جګړه کېدای شي لا وژونکې وي او بې ثباتي ډېره کړي. ورځپاڼې د افغانستان بانک